پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو د نن ورځې غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د دې خپرونې مطالب: ولسمشر اشرف غنی په مزار شریف کې دی. طالبانو په افغانستان کې د ترکی ځواکونو د پاتې کېدو طرح رد کړه. د غزنی او پکتیکا لاره له څلورو کلونو وروسته خلاصه شوه.
دا لاره خلاصه ده او موږ له غزنی نه تر پکتیکا پورې په همدې پراخ سړک باندې تګ راتګ کوو.
په جګړو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د بشري حقونو د ټولنو اندېښنې:
د ملکي خلکو نه ژوند اخلي او بالاخره د خپلو کورونو پرېښودل ته اړ کېږي.
او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا ضد واکسین دریم دوز ته د اوس لپاره اړتیا نشته.
شته معلوماتو او ډیټا ته په کتو اوس وخت د دې اړتیا نشته چې موږ خلکو ته دریم یا تقویتي شاټ ورکړو.
په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې احمد شیبر چمتو کړي.
افغان ولسمشر نن په مزار شریف کې د بلخ او شاوخوا ولایتونو امنیتي وضعیت ارزوي. نن په تاجکستان کې د افغانستان لپاره یو غونډه جوړیږي او د عراق په جنوب کې د اور لګېدو له امله نږدې 200 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د خبرونو تفصیل: د بلخ ولایت د امنیتي وزیر د ارزونې په خاطر ولسمشر اشرف غنی نن په مزار شریف کې له امنیتي چارواکو سره غونډه وکړه. جمهور رئیس غنی نن سهار د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ مزار شریف ته ولاړ. له عرض څخه په خپاره شوي بیان کې راغلي دي چې د غونډې پر مهال د بلخ او د بلخ شاوخوا ولایتونو د امنیت په اړه خبرې وشوې او ولسمشر امنیتي مسؤولانو ته لارښوونې وکړې. دا غونډه د بلخ د ولایت په مقام کې جوړه شوه. لومړی امنیتي مسؤلینو د بلخ په ګډون د ګاونډیو ولایتونو د امنیتي وضعیت راپور وړاندې کړ. ولسمشر غنی هغوی ته ډاډ ورکړ چې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د تمویل او تجهیز په برخه کې نړیوالې ژمنې په خپل ځای دي. په وروستیو دوو میاشتو کې طالبانو د بلخ په ولایت کې یو شمېر سیمې لاندې کړې دي او د مزار شریف ښار ته په نږدې سیمو کې دوی د خپل حضور ویډیوګانې او عکسونه خپره کړي دي. د شانګهای د همکاري سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې څلورمه ناسته نن په تاجکستان کې پیلېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په دې دوه ورځنۍ غونډه کې برخه اخلي. د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند حامد تهذیب تیر ماښام ازادي راډیو ته د دې غونډې په اړه وویل:
صحبت روی
په شانګهای سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب مسله، لترګری او تندلاری سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان سره د شانګهای سازمان همکاري، د افغانستان اوسنۍ وضع او د سیمې په سوکالۍ باندې پر اغېز او بحث د دغه سفر هدفونه دي.
از اهداف عمده از سفر است.
دا غونډه په پلازمینه دوشنبه کې ده. د منځنۍ اسیا هیوادونه په افغانستان کې د طالبان وروستیو پرمختګونو ته اندېښمن دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان کران و منجان ولسوالۍ کې د طالبانو برید په شا تمبولی دی. د وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغلته د هوایي ځواک په ملتیا د امنیتي ځواکونو او پاڅونوالو په عملیاتو کې 20 طالبان وژل شوي او 14 ټپیان شوي دي. دفاع وزارت په کرانو منجان کې د طالبانو د برید څرنګوالی نه دی مشخص کړی. واشنگتن ویلي د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه وم پړاو خبرو کې کوم مهلت نه ټاکي، خو د احتمالي اټومي پرمختګ په اړه ایران ته خبرداری ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس پرون وویل ایران هم خبرو ته یوازې دومره څه لري چې ووایي د اټومي تړون په اړه خبرې پیل شوې. د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ 3 کاله مخکې د ایران د اټومي تړون ووت او جو بایدن ویلي چې دغه تړون ته بیرته ورګرځېدای شي. په ویانا کې په دې تړاو پیل شویو خبرو کې د راپورونو له مخې پرمختګ شوی، خو روسي پریکړه لا نه ده شوې. تېره اونۍ اروپایي قدرتونو او امریکا ایران ته خبرداری ورکړ چې د یورانیمو د غني کولو چارې به د ویانا خبرې له ګواښ سره مخامخ کړي. د عراق په جنوب کې د یو روغتون په یوه څانګه کې چې د کووېډ-19 ناروغۍ لپاره ځانګړې شوې ده، د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي دي. داسې ښکاري چې دا اور د اکسیجن په یوه ټانک کې د چاودنې له امله رامنځته شوی وي. د ولایتي روغتیا د څانګې ویاند عمار بشار وویل دا پیښه د بغداد په جنوب کې نږدې 315 کیلومتره لرې د ناصریه په روغتون کې لګېدلې چې د 50 کسانو ژوند یې اخیستی دی. روغتیایي چارواکو پرون وویل چې اور کنټرول شوی دی او د پیښې تحقیقات روان دي. د عراق د سر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې سر اعظم مصطفی کاظمی له وزیرانو سره بیړنۍ غونډه وکړه او د روغتیا، مدني دفاع او د کووید-19 د څانګې د مسول د نیولو امر یې وکړ. په عراق کې کورونا تر اوسه 12,529 کسانو ژوند اخیستی او په دغه هیواد کې تر 1,400,000 ډیر کسان په کووید-19 ناروغۍ اخته شوي دي. چارواکو نن خبر ورکړ چې د چین په ختیځ کې په ویجنګ ښار کې د یو هوټل د نړېدو له امله لږ تر لږه 8 تنه مړه شوي او 9 تنه نور تري تم دي. دا ښار د شانګهای لویدیځ ته نږدې 100 کیلومتره لرې پروت دی. په ویجنګ کې حکومت ویلي دي چې تر اوسه 14 تنه ژغورل شوي چې 14 یې ټپیان دي. د دې پیښې علت تر اوسه معلوم نه دی او تحقیقات روان دي. د کیوبا د پلازمینې هوانا پر سړکونو د حکومت پر ضد له پراخو مظاهرو وروسته پرون چوپتیا وه، خو پولیسو پکې پراخ حضور درلود. مظاهره وړمه ورځ د کمونیستو حکومت ته پای ته رسولو په هدف داسې مهال وشوه چې کیوبا له اقتصادي کړکېچ او کرونا ویروس سره لاس و ګرېوان ده. په هوانا او نورو ښارونو کې د حکومت ضد دا مظاهرې کمساري بدل شوې دي. مظاهره کوونکو د خپلواکۍ شعارونه ورکول او ویلي چې دیکتاتوري نه غواړي. د کیوبا د بشري حقونو تبعید شوې ډلې کوبلکس ویلی د مظاهرو پر مهال لږ تر لږه 100 اعتراض کوونکي فعالان او خپلواک خبریالان نیول شوي دي. د کیوبا ولسمشر میګول دیاس کینل ویلی دولتي ځواکونو نظم ټینګ کړی دی. د امریکا د دې مظاهرو په ملاتړ تورن کړی، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی دوی دې چاره کې لاس نه لري.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ، ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. قدرمنو اوریدونکو، د همدې خبرونې په دوهم نیمای کې د 15 دقیقې اونیز بحث هم لرو، خو دا شیبه ورزو د راپورونو برخه ته په تخنیکی برخه کې میر احمد سپای همکاري را سره کوي. تاسو ته یو ځل بیا خره خلاص وایم قدرمنو اوریدونکو، او ورزو راپورونه اورو. ولسمشر اشرف غنی نن سهار د یوجکپوري پلاوي په مشرۍ مزار شریف ښار ته ولاړ. ارګ په یو بیان کې وایي چې ولسمشر غنی د بلخ ولایت د امنیتي وضعیت د ارزونې په مقصد په مزار شریف کې له امنیتي چارواکو سره غونډه وکړه، او د غونډې پر مهال د بلخ او د بلخ ولایت د شاوخوا ولایتونو د امنیت په اړه خبرې وشوې، او ولسمشر امنیتي مسؤلانو ته لارښوونه وکړه. د ازادۍ راډیو خبریال همدا شیبه په مزار شریف کې د غونډې په جریان کې دی، او موږ هڅه کوو چې د ولسمشر اشرف غنی د خبرو اترو او لیدنو کتنو په اړه له ده سره تماس ټینګ کړو، او څرنګه چې تماس مو ټینګ شو نو تاسو ته به د موضوع جزئیات وړاندې کړو. خو اوس ورځو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو له پلاو سره کتلی دي. دواړه لوري وایي چې په دې لیدنه کې د سولې د خبرو په چټکېدو اغېزمنتوب او یو سیاسي حل ته د رسیدو پر موضوعاتو خبرې شوې دي. په همدې حال کې طالبانو په یو تازه اعلامیه کې په افغانستان کې د ترکیې ځواکونو د ماموریت د دوام په اړه د ګواښ ژبه کارولې او ویلي دي چې د دې پرېکړې پر ضد به ودرېږي. د موضوع جزئیات په دې راپور کې.
زلمی خلیلزاد چې دوه ورځې وړاندې د سیمې په سفر راوتلی، دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه له بېلابېلو لوریو سره خبرې کړې. د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو مرکزي پلاوي وایي دواړو لوریو له خلیلزاد سره کتلي دي. په دې لیدنو کې پر نورو موضوعاتو سربیره هر څه ژر د شخړې په سیاسي حل بحث شوی، او د خوای د سولې خبرو په چټکېدو او اغېزمنتوب هم خبرې اترې شوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل زلمی خلیلزاد سره لیدنه کې راتلونکي کې د سولې مذاکراتو د پرمخ وړلو پر څرنګوالي هم خبرې وشوې. د زیاته کړه چې د افغانستان پر وضعیت هم پوره بحث شوی، خو نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل. زلمی خلیلزاد داسې مال دوحه کې له افغان او طالب پلاوي سره ګوري چې افغانستان کې تاوتریخوالی په چټکۍ روان دی، او د کمیدو هیڅ څرک نه لیدل کېږي. طالبان هر ورځ په ولسوالیو او خالونو بریدونه کوي، او افغان حکومت هم د مقابل برید خبره او د ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتو وایي دوی په تلپاتې ډول د تاوتریخوالي د پای غوښتونکي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان نیټ پرایس پرون رسنیو سره خبرو کې قطر ته د زلمی خلیلزاد سفر ته په اشاره وویل هغه د تاوتریخوالي د کمیدو او سیاسي حل ته د رسیدو لپاره د متحده ایالاتو پیغام رسولی دی.
استازی خلیلزاد هلته دی، هغه به له دواړو لورو وغواړي چې جدي خبرې اترې پیل کړي، څو وتوانېږي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره یو سیاسي تګلاره جوړه کړي چې د یوې عادلانه او تلپاتې هوکړې سبب شي. دواړه برخې زموږ لپاره ډېرې مهمې دي. که یوه هوکړه عادلانه نه وي، دوام نشي کولی، او دا د یو اصل په توګه زموږ د ټولو لپاره یو لارښود دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان طالبان تورنوي چې تاوتریخوالی کوي، خو دا هم وایي چې نړۍ به په افغانستان کې د زور حکومت ونه مني. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو بیا یوه تازه اعلامیه کې چې نن یې خپره کړې، په افغانستان کې د ترکي ځواکونو د احتمالي پاتې کېدو په اړه د ګواښ ژبه کارولې. په دې اعلامیه کې راغلي، په افغانستان کې د ترکي عسکرو د پاتې کېدو پرېکړه ناسنجیده اقدام دی او دوی یې غندي، خو طالبان دا ګواښ هم کوي چې د ترکیې د دې پرېکړې پر ضد به هغه ډول وجنګېږي لکه شل کاله چې د بهرنیو عسکرو پر وړاندې ودرېدل. طالبان په ښکاره دا اعلامیه وروسته تر دې خپروي چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وویل د کابل حامد کرزي هوایي ډګر د امنیت ساتنې په اړه له امریکا او ناټو سره هوکړې ته رسیدلی دی. ترکیه به د دې پرېکړې پر بنسټ افغانستان ته ډرون، الوتکې، پوځي پرسونل او نور امکانات رالیږي، خو مالي او لوجستیکي ملاتړ به امریکا او ناټو کوي. افغان حکومت لاله وړاندې د دې کار هرکلی کړی، خو دوی هم ویلي چې ځواکونه یې د خپلې خاورې او خلکو د امنیت ساتنې لپاره چمتو دي.
د افغانستان د سولې د هڅو د وروستي حال او همداراز د افغانستان د دولت او طالبانو له مرکچي پلاو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کتنو او خبرو په اړه جزئیات مو اوریدل. بلخوا ټاکل شوی چې نن په تاجکستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه بحث وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم ګډون وکړي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریاله په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د شانګهای همکارۍ سازمان ناسته نن سه شنبه د جولای میاشتې په 11مه د تاجکستان دوشنبه ښار کې پیلېږي. د افغان حکومت استازي هم په دې ناسته کې ګډون کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حامد تهذیب ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې به د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم ګډون وکړي او د افغانستان د روان امنیت وضعیت په اړه خبرې پکې وکوي.
ټاکل شوی نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د شانګهای همکاري سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې په څلورم ناسته کې د ګډون په هدف تاجکستان ته سفر وکړي. په شانګهای سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب له افغانستان سره د شانګهای سازمان همکاري د هیواد اوسنۍ امنیتي وضعیت او د دغه حالاتو اغیز پر امنیتي او پراختیایي بحث کول د دغه سفر اصلي هدفونه دي.
راغلی تهذیب وایي په دې ناسته کې به د سیمې اتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران ګډون وکړي او د دوه ورځو لپاره به دوام ولري. د تاجکستان پلازمېنه دوشنبه ښار مهال د شانګهای سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې د ناستې کوربتوب کوي چې د دغه هیواد ولسمشر امام علي رحمان تازه د افغانستان په شمال کې د وروستیو جګړو له امله د ګواښونو د کنټرول لپاره له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې د 6000 ځواکونو د ځای پر ځای کېدو امر کړی دی. د شانګهای همکارۍ سازمان یا شانګهای تړون یو اقتصادي او امنیتي تړون دی چې د جوړېدو تړون یې د 2001 کال د جون د 15 نیټې باندې د چین، قزاقستان، قرغزستان، روسیې، تاجکستان او ازبکستان د مشرانو لخوا د چین په شانګهای ښار کې اعلان شو. دغه سازمان د جوړېدو په لومړیو کې شپږ غړي هیوادونه درلودل، خو اوس یې شمېر اتو ته زیات شوی او د دې ترڅنګ د څلور کتونکو هیوادونو په شمول شپږ ملګري هیوادونه هم لري. افغانستان د دغه سازمان د کتونکو له دولتونو یو دی. بلې تکلیف
ډېر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. په راپور کې مو واوریدل چې نن په تاجکستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غونډه جوړیږي او په دې غونډه کې د افغانستان پر امنیت هم بحثونه کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو و ورځې د اونۍ د سهار لو د مازیګر تر او خبرونه کوي. اوس هم ورځو اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د تیر کال په پرتله له افغانستان او اردن ته په صادراتو کې 70% زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت وین فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل له افغانستان او اردن ته کرنیز محصولات د تالک او سکرو ډبرې، جلغوزي، زیره، د هندوانو تخم، تازه میوه او نور بیلابیل توکي د اردن شاهي هیواد ته صادرېږي. د ښاغلي احمدي په خبره په منځني ختیځ کې اردن څلورم هیواد دی چې د افغانستان نه ورته زیات صادرات کېږي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي هڅې یې پیل کړې چې د عمان د صحرا بندر له لارې د منځني ختیځ هیوادونو او د فارس خلیج له حوزې سره خپلې سوداګریزې اړیکې لا پراخه او صادرات ورته زیات کړي. افغانستان په دې وروستیو کې د ځمکې او هوایي دهلیزونو له لارې د سیمې هیوادونو په ځانګړې توګه منځني ختیځ هیوادونو ته صادرات زیات کړي چې د صادراتو عمده برخه وچ او تازه میوه او همداشان کاني اومه مواد دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په تیرو 15 کلونو کې د مهارتونو د پراختیا ملي پروګرام له لارې 83,000 کسانو ته د فني او حرفوي زده کړو زمینه برابره شوې. د دغه وزارت وین عبدالفتاح احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه زمینه په ساختماني، خدماتي، سوداګرۍ، کرنې او صنعت په برخو کې برابره شوې چې له زده کړو وروسته یې کارونه هم موندلې دي. دا په داسې حال کې ده چې ورځ تر بلې په هیواد کې د بیکارۍ کچه لوړیږي او وروستیو شمېرو له مخې په افغانستان کې د کار په شرایطو برابر میلیونونه کسان بیکاره دي. او دا هم د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانۍ بیې یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ اتیا پوله، یو یورو 93 افغانۍ اتیا پوله، یو پاوند 93 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومندري افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 1090 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 499 افغانۍ.
ل ازادي راډيو غرمنۍ خبري مجله اوري. د امریکا جګپوري روغتيایي چارواکي وای اوس وخت د ارتیا نشته چې خلکو ته د کووید 19 د واکسین دریم تقویتي شات ووهل شي. د ولسمشر جو بایدن د روغتيا ل جګپوري سلاکار ډاکټر انټونی فاوچي دا خبره د فایزر شرکت له مسؤلینو سره له غونډې وروسته سی ان ان تلویزیون ته وکړه. فایزر شرکت تیرونه اعلان کړی و چې دریم تقویتي شات په دراماتیک ډول معافیت زیاتوي او د دلتا بڼې د خپرېدو مخه هم نیسي. خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې شتمن هیوادونه دې د دریم شات د لګولو پر ځای د بېوزلو هیوادونو سره مرسته وکړي.
د امریکا روغتیایي چارواکو اعلان کړی هغه خلک چې په بشپړه توګه واکسین شوي اړتیا نه لري تقویتي یا دریم ډوز ترلاسه کړي. چارواکو دا اعلان د واکسینونو له یو لوی تولیدونکي شرکت فایزر مسؤلینو سره تر ناستې وروسته کړی. پرونی ناسته داسې وخت وشو چې تیرونی فایزر شرکت حیرانوونکی اعلان وکړ او ویل پام کې لري له امریکا متحده ایالاتونو وغواړي د کووید 19 تقویتي یا بوستر شاټ منظور کړي. فایزر شرکت ویلي دریم شاټ کولی شي په ډراماتیک ډول معافیت ته وده ورکړي او ممکن په ډیرو هیوادونو کې د مخ په زیاتېدونکې دلتا بڼې کرونا په بندولو کې مرسته وکړي. د امریکا د روغتیایي او بشري خدمتونو د څانګې چارواکو ته د فایزر شرکت له مسؤلینو سره په ګډه ناسته کې د واکسیناسیون لومړني معلومات سپارل شوي. د دې ادارې یو ویاند او فایزر شرکت ویلي په پام کې لري په یو معتبر ژورنال کې لا زیاته مؤثره ډیټا شریکه کړي. د کووید 19 په وړاندې د امریکا د ادارې د کمپاین یو متخصص او مسؤول ډاکټر انټونی فوچی چې په روغتیایي چارو کې د ولسمشر جو بایدن لوړ پوړی سلاکار هم دی ویلي پرونی ناسته ډیره معلوماتي وه او تنظیمونکي به د متحدو ایالاتونو د تګلارې تر بدلون مخکې ټول مسایل وڅاري. هغه وروسته له سی این این ټلویزیون سره ټینګار وکړ چې دمګړې د شته معلوماتو له مخې دریم شاټ ته اړتیا نشته خو دا یوه دایمي پریکړه نه ده.
Right now given the data
معلومات او ډیټا ته په کتو اوس وخت د ارتیا نشته چې موږ خلکو ته دریم یا تقویتي شاټ ولګو. هغه شاټ چې د مدرنا یا جانسن ان جانسن تر واکسین وروسته د زیات تقویت په خاطر لګول کیږي. خدا په دې معنا نه ده چې خبره ختمه ده او د ویروس خپرېدا هم دلته دریږي. مطالعات کیږي چې څه وخت او څنګه خلکو ته دریم واکسین ولګو نو ځکه هم نشو ویلای چې دریم شاټ نه لګو او قصه د تل لپاره ختمه ده. ډاکټر فوچی ویل واکسینونه خورا موثر دي او اوس بحثونه په دې دي چې څومره به دوام کوي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د دریم شهر د لګولو په اړه خبرداری ورکړی و. دغه سازمان مشر تدریس ادهانم ګبریسس پرون د روغتیا نړیوال سازمان د مشرتابه په یو ناسته کې نیوکه وکړه چې د کورونا د واکسین تمویل په برخه کې د هیوادونو ترمنځ توپیر ډیر زیات او نابرابره دی. تدریس ادهانم ګواښ وکړ چې شتمن هیوادونه باید بېوزله هیوادونه له پامه ونه غورځوي، ځکه که دا کار وکړي نه یوازې نور په ستونزه کې لویږي، بلکې په خپله هم د کورونا په مهار نشي بریالی کېدای. اسرائیل یوازینی هیواد دی چې وختي د خپلو خلکو لپاره د کووید د واکسین دریم شاټ لګول پیل کړي. که څه هم د دغه هیواد د وګړو ګڼه برخه واکسین شوي، خو په دې وروستیو څو ورځو کې هلته د کووید په مثبتو پیښو کې زیاتوالی راغلی. په جنوبي کوریا او فرانسه کې هم د کووید 19 پیښې بیا زیاتې شوې دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون امر کړی چې د سپتمبر تر 15 دې ټول روغتیا پالان واکسین شي. د آکسفورډ او ځینو نورو بنسټونو یوه ګډه سروې ښیي چې دمګړې په ټوله نړۍ کې 25% خلکو لږ تر لږه د کووید یو ډوز واکسین اخیستی. د معلوماتو په اساس په ټوله نړۍ کې نږدې 3.5 میلیارد ډوزه واکسینونه ویشل شوي، خو په بېوزلو هیوادونو کې یوازې 1% خلکو یو ډوز لګولی. په داسې حال کې چې د ورځې نږدې 1.5 میلیونه واکسینونه هم په ټوله نړۍ کې تطبیقیږي. د کورونا د واکسین د تطبیق لپاره له نړیوالو هڅو سربیره اوس وخت رسمي شمیرو له مخې چې جانس هاپکنز پوهنتون او څو نورو بنسټونو خپرې کړي، په ټوله نړۍ کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې څه باندې 1.8 میلیونو ته رسېدلي، چې له ډلې د مړو شمېر له 4.8 میلیونو کسانو اوښتی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د غزنی او پکتیکا ترمنځ لویه لاره له 4 کلونو بندېدو وروسته خلاصه شوه. چارواکي وایي وسلوالو طالبانو دغه پوخ سړک د هر ډول تګ راتګ پر مخ بند کړی و، خو خلکو ته یې په کلیو او خامو لارو د تګ راتګ اجازه ورکړې وه.
د سیمې خلک وایي وسلوالو طالبانو د غزنی پکتیکا ترمنځ غځېدلی سړک له 4 کلو بندېدو وروسته خلاص کړ. دوی وایي اوس د خامه لارو پر ځای پر پاخه سړک تګ راتګ کوي. دغه سړک 4 کاله وړاندې وسلوالو طالبانو له هغه وروسته د هر ډول تګ راتګ په مخ وتاړه چې د غزنی اندړو ولسوالۍ مرکز میرای ونیوه، خو د سیمې او دواړو ولایتونو ولسي خلکو ته یې په کلیو او خامه لارو د تګ راتګ اجازه ورکړې وه. د غزنی اندړو ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې پر دغې لارې له خلاصون وروسته خپل کلي ته تللی وایي خوښ دی چې دغه لاره خلاصه سوه او دوی ورباندې تګ راتګ کوي. د ده په خبره د ساعتونو هغه سفر یې را لنډ سوی چې په خاورو او دوړو کې به یې مزل کاوه.
عبدالباری حمیدی یم، د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی. زیاتره ساحه یې د اندړو په سیمه کې بنده وه. له نیکه مرغه دا لاره خلاصه ده او موږ له غزنی نه تر پکتیکا پورې په همدې پاخه سړک باندې تګ راتګ کوو.
د دغه سړک ډیرای برخه یې کنډې کپرې او د امنیتي ځواکونو پر وړاندې د وسلوالو طالبانو ماینونو خرابه کړې ده، خو د دې تر څنګ د سیمې خلک وایي د دغه سړک ډیرای برخه ډامبر وسلوالو طالبانو وخت په وخت پر ټراکټرونو اړولی هم دی. عبدالله هم د غزنی اندړو ولسوالۍ د سردی کلی اوسیدونکی دی. دای وایي 4 کاله یې د 40 دقیقو لاره په 2 ساعتونو کې وهله، خوله به یې له خاورو او دوړو ډکه وه، ستړی ستومانه به و، خو اوس خوشحاله دی چې له 4 کالو وروسته خپل کور ته په پاخه ډامبر ستنیږي.
خلک د غزنی د پکتیکا سړک ته سوست مسافرو په مخلص سوی د ډیر خوشاله دي. د دې لارې په څنګ باندې بل لار باندې خلکو تګ راتګ کول، غزنی پکتیکا ته هغه لار ډیر مشکل لرل، نو دغه پرتله دا لار ډیر ښه ده او خلک ډیر ورته لیواله دي.
سیمایزو چارواکو او وسلوالو طالبانو د دغه سړک د خلاصون په اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې ډیرای ځله افغان امنیتي ځواکونو د دغې لارې د خلاصون هڅې کړې وي، خو بریالي سوي نه وه. وسلوال طالبان دا لاره له 4 کالو وروسته په داسې حال کې خلاصوي چې پر دغه لاره د غزنی مرکز اړوند په ارزو سیمه کې د امنیتي ځواکونو د پوستو، په خانی بابا سیمه کې د ملي اردو د سینې بیز او په چاردیوال سیمه کې د ملي اردو دریم نمبر کنډک په دا وروستیو کې طالبانو سقوط کړل.
ستاسو لا پیغامونو
کوچی د کندهار سمر د هیلو ارزولو چې کوچیانو سره مالداران سره یو کومه کوشش کومه نالی چې د پلار د نکړه وخت به خلکو خلاص کړي مالونه به خلکو چپو نن ورځ هغه نالی د سرمنو نالی په 15000 کالدارې له موږ خلکو جنران وي خالي مځکه نالی نو چې د وډونو په دغه کې هم خالي د نالی مځکه نو دا کوچیان خو بس ختم ودرېدلو هېڅ چاره نشته. وسلام. نورستان ولایت واما ولسوالۍ نه محمد مدني ازادي راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې دغه د محصلینو دغه مشکلاتونو په اړه چې دغه کرونا راتګ سره چې کوم د محصلینو په تعلیمي وضعیت باندې کوم بد اغېزه کړې ده چې خپل نظر وړاندې کړم. که څه هم موږ دا خبره د خبرو له لارې اورېدلې ده چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې خصوصا ننګرهار، کابل، هرات او نورو ولایتونو کې دغه کرونا چاپه چې ده ډېره وده کړې ده. ولې خوشبختانه په نورستان کې دغه کرونا چې ده د دې درېمې څپې دومره شدت دلته نه ښکاري او نه دومره خلک کرونا اخته شوي ده. او دلته هم پوهنتون چې دي هغه پوهنتون محصلینو پر وړاندې یا همدارنګه دارالعلوم او مکتبونه ټول دغه کرونا په وجه باندې تړل شوي ده او دا د محصلینو په تعلیمي وضعیت باندې ډېر بده فرق کوي. او یو سیمستر امتحان ورکړي او بل سیمستر په وجه باندې یو سیمستر پاتې کېدو په وجه باندې پوره کال ضایع شي نو پروس کال هم ټول کال ضایع شي نو څه کال چې هم ضایع شي نو دوه کاله بیرته هغوی جبران کول نو دا ډېر مشکل خبره ده. نو زما د وزارت معارف ته دا پیشنهاد ده چې کوم محصلینو چې یو سیمستر امتحان ورکړي ده هغوی باید دغه بل سیمستر باید دغه فصل اول سیمستر اول سیمستر سره باید قیاس شي او په آینده کې باید په نویو سیمسترونو کې باید دوی ورته د درس
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادۍ رادیوي مجلې په وروستیو دقیقو کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او د بشري حقونو سازمان وایي په دې هیواد کې د روانو جګړو اکثر قربانیان عام وګړي دي. د وروستیو جګړو د قربانیانو کورنۍ هم همدا خبره کوي او د افغان حکومت او طالبانو د اوربند غوښتنه کوي. د جګړو قربانیان ډېرې دردونکې کیسې هم لري لکه دا ماشوم.
پنځلس کلن احمد شریف شاوخوا یو میاست وړاندې د لغمان ولایت د مهترلام ښار په عمرزیو کلي کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو په جګړه کې په لاس ټپي سوی دی. د شریف لاس د پیکا په مرمۍ ټپي سوی و چې بیا د کابل ښار په ایمرجنسي روغتون کې ډاکټرانو ترې پرې کړی دی. شریف او د شریف کورنۍ د شدیدو جګړو له امله له لغمانه کابل ته راکډه سوي دي او دلته د کډوالو په یو کام کې اوسیږي. د شریف پلار وایي شدیدو جګړو له خپلې مینې د بې ځایه کېدو تر څنګ له ډېرو نورو ستونزو سره هم مخامخ کړی دی. دی وایي له احمد شریف سره یې د مصطفی په نوم یو شپږ میاشتنی ماشوم هم برسیران ټپي سوی دی. شریف او کورنۍ د وروستیو جګړو یوازینی قربانیان نه دي بلکې د دوی په شان په سلګونو نور ملکیان هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې له جګړو په مستقیم ډول اغیزمن سوي دي. هڅه مو کړه په جګړو کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه د حکومت او طالبانو نظر هم ولرو خو د اړوندو دولتي ادارو او طالبانو ویاندویانو زموږ پوښتنو ته ځواب نه وایي. مخکې تر دې افغان حکومت تل ټینګار کړی چې د جګړو پر مهال د ملکیانو خوندیتوب ته ډیر پام کوي. طالبانو هم ورته ژمنې کړې وي خو د وروستیو جګړو د ملکي قربانیانو حال دا څرګندوي چې په دې ژمنو عمل نه دی سوی. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په دغه هیواد کې روان جګړیز وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د روانو جګړو ډیری قربانیان ملکیان دي. د دغه کمیسیون د رسنیو د برخې مشر ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل چې کمیسیون په دې اړه په خپل شپږ میاشتنی راپور کار کوي چې ډیر ژر به بشپړ او له خلکو او رسنیو سره به شریک سي. د افغانستان د بشر د حقونو سازمان هم په دې اړه اندېښنه ښیي. د دغه سازمان مشر لالګل لال
په خوشنۍ سره چې په هیواد کې ورځ تر بلې تاوتریخوالی زیاتېږي او جګړه پراخیږي دا د دې لامل ګرځي چې د ملکی خلکونه جون اخلي ملکی خلکو ته د سر او ځان ځانونه وړي او بل اخره د خپل کورونو پر خودل ته اړکیږي چې دا ټول هغه څه دي چې د بشري حقوقو او د جنگ د نړیوال قوانینو یا د بشر پالنې د نړیوال قوانینو لمخه جنگي جنایات دي.
ښاغلی لال او د احمد شریف کورنۍ له افغان حکومت او طالبانو د جګړو د نړیوالو اصولو په پام کې ساتلو او د جنگونو د پای غوښتنه کوي. د مې د میاشتې لومړۍ نیټې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیل سوی، په دغه هیواد کې جګړو هم زور اخیستی دی.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شېبو کې د ازادۍ راډیو ځانګړی بحث 15 دقیقې اونیز پروګرام وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې به نوریاس نوري ستاسو کوربه وي. خو اوس تاسو د لنډو خبرونو اوریدو ته رابولم چې احمد شیبره اوروي.
د بلخ ولایت د امنیتي وضعیت د ارزونې په خاطر ولسمشر اشرف غني نن په مزار شریف کې له امنیتي چارواکو سره غونډه وکړه. جمهور رئیس غني نن سهار د یو جګپوړي پلاوي په مشي مزار شریف ته ولاړ. له ارغ څخه په خپاره شوي بیان کې راغلي دي چې د غونډې پر مهال د بلخ او د بلخ شاوخوا ولایتونو د امنیت په اړه خبرې وشوې او جمهور رئیس امنیتي مسؤلانو ته لارښوونې وکړې. د شانګهای د همکاري سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې څلورمه ناسته نن په تاجکستان کې پیل شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې په پلازمېنه د دوشنبه کې کیږي ګډون کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان کران و منجان ولسوالۍ کې د طالبانو برید په شا تمبولې. د وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغلته د هوایي ځواک په ملتیا د امنیتي ځواکونو او پاڅونوالو په عملیاتو کې 23 طالبان وژل شوي او 14 ټپیان شوي دي. د عراق دولتي اژانس خبر ورکوي چې په دغه هیواد کې د کووېډ 19 درملنې لپاره په یو روغتون کې د اور لګېدو له امله د وژل شویو شمیر 14 ته لوړ شو. روغتیایي چارواکي وایي چې په جنوبي شهر ناصریه کې د کووېډ 19 ناروغۍ په څنګه کې د اور لګېدو د پیښې تر 14 ډېر کسان ټپیان کړي هم دي. دا اور احتمالا د اکسیجن د ډبې د چاودنې له امله پرون ولګېد. چارواکو نن خبر ورکړ چې د چین په ختیځ کې په وینجنګ ښار کې د یو هوټل د نړیدو له امله لږ تر لږه 8 نمبر شوي او نه نور تری تم دي. دا ښار د شانګهای لویدیځ څخه نږدې 100 کیلومتره لري پروت دی. او واشنگتن ویلي د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه ووم پړاو خبرو کې کوم مهلت نه ټاکي، خو د احتمالي اټومي پرمختګ په اړه ایران ته خبرداری ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایي نیټ پرایس وویل ایران هم خبرو ته یوازې دومره څه لري چې ووایي د اټومي تړون په اړه خبرې پیل شوې.
دو خبرې دی. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د ازادي راډیو قدر منو اوریدونکو 15 دقیقې بحث کې مو بیا هم زنوري اسنوري هر کله کوم. په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو نږدې 40 کلن حضور نږدې د چ امپایر ته ورسیږي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ورستي اعلان لمخه ټول امریکایي ځواکونه به د رواني اگست میاشتې تر 1 دیرشمې پورې له افغانستان ووزي. نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې نږدې 40 کاله تیر کړل. دغه ځواکونه افغانستان ته د دې لپاره راغلي وو چې په دې هیواد کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه مخته یوسي. په تیره بیا د پر امریکا د سپتمبر د 11مې د حملې د طراحانو څخه د دې حملې غچ واخلي. د القاعده مشر او دغه راز د القاعده نور غړي لکه څنګه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن هم په وروستي اعلان کې دا خبره بیا تکرار کړه چې د دوی ماموریت په افغانستان کې هغه هدف چې ورته ټاکل شوی و ترلاسه کړی. د القاعده مشر اسامه بن لادن وواجاو د القاعده شبکه هم په افغانستان کې کمزوري شوې ده او افغانستان ته د دې لپاره نه وتللی چې په دې هیواد کې دولت جوړونه یا ملت جوړونه وکړي. دا هغه څه و چې د امریکا د حضور په لومړیو کې امریکایي چارواکو پرې ډېر تاکید کاوه. نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې شل کاله تیر کړل. په دې هیواد کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه مخته یووړه. دغه جګړه چې اوس آباد ډیر پراخ شوې ده. وسله والو طالبانو په وروستیو کې د دې جګړې په ترڅ کې ډیرې سیمې لاندې کړې دي. نړیوالو ځواکونو په مقطعي ډول په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو په مخنیوي کې څومره رول ولوباوه؟ او په دې تیرو نږدې شلو کلونو کې په فزیکي برخه کې د بیا رغونې په برخه کې څه کارونه کړي او دغه راز په معنوي برخه کې د بشري حقونو د پراختیا، د بشري حقونو په تامین، په تیره بیا د ښځو او نورو کې څه کړي دي؟ او تر هر څه مهمه ښایي دا وي چې په تیرو شلو کلونو کې څومره افغان امنیتي ځواکونه روزلي، دغه روزنه په څه ډول مخته تللې، او آیا هغه څه چې لازم ده افغان ځواکونه نن روزل شوي او کولای شي چې د وسله والو طالبانو په وړاندې ودرېږي؟ پر دې نن له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د سیاسي مسایلو څېړونکی سید خالد سادات ته مو بلنه په دې خبرونه کې بلنه ورکړې، او دغه راز سیاسي او رسنۍ فعال عبدالجبار بهیر افغان به هم وروسته سره یو ځای شي. خو زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې سادات صاحب را سره وصل دی. سادات صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. ساده سب که راته ووایې، نړیوال ځواکونه چې اوس له افغانستان نه ووزي، په دې تېرو شلو کلونو کې د دوی عمده لاسته راوړنې څه دي؟
زه فکر کوم که چېرې موږ د تېرو شلو کالو یو پس منظر ته وګورو، نو زه فکر کوم چې د شلو کالو پرتله موږ د اوس وخت کې چې خپل مزل وسنجو یا د افغانستان اوسنی وضعیت د پخواني وضعیت سره ورځو، زیات تغییر راغلی، خصوصا په د افغانانو په ژوند کې یو کلي تغیر راغلی. بېله شکه چې د نړیوال ټولنې موجودیت او په عین زمان کې د نړیوال ټولنې مرستې و چې دغه تغیر موږ مخصوصو. د افغانستان اوس یو نظام لري شل کاله مخکې نه درلود. حد اقل موږ یو اساسي قانون په دیزي کې لرو، دیزي کې د جمهوریت یو رپانده بیرغ لرو. د افغانستان سیاسي نمایندګي په دوه شپېتو هیوادونو کې فعالې دي. سیاسي نمایندګي او سفارتونه نړۍ سره وصل شوي هیواد یو. په تجارتي برخه کې مو خورا پرمختګ کړی دی. د دوه یو کال کې موږ یو اشاریاتي میلیون ماشومان مکتب ته تللو، اوس تقریبا دغه ارقام تر 9 میلیونو پورې رسیږي. په فزیکي ډول افغانستان ډېر مخکې تللی. موږ پاخه سړکونه لرو، نړۍ سره اتصال، د نړۍ هر نقطې ته موږ په اسانه تګ راتګ کولی شو. زما نظر دا ده چې دا هیڅ د مقایسې وړ نه ده. حتی بس دا داسې ونیسو چې موږ د شل کالو مخکې او اوس وخت کې څومره سره دغه یو داد قابل محاسبه نه دي. یعنی له نیکه مرغه ډېر زیات پرمختګ راغلی، ډېر زیات مخکې تللی، خصوصا په کلیو او اطرافو کې د ژوند هغه سطح ډېر تغیر کړی ده.
سادات صاحب، دغه پرمختګونه چې تاسو یادونه وکړه، که له هر افغان سره غږیږي، افغان عام وګړي سره، هغه دغسې نه ویني په غسترګه چې تاسو دغو پرمختګونو ته ګوري، ولې علت څه دی؟ هغوی وایي چې د موږ په ژوند کې هېڅ کوم تغیر نه دی راغلی.
زه فکر کوم چې که چېرته موږ د ټولو افغانانو د ژوند سطح وارزو، بېله شکه په دې ځای کې به داسې خلک هم اوسېږي چې ممکن ناراضه اوسېږي د اوسني وضعیت نه، یا مثلا د یو زموږ په ژوند کې تغیر کم راغلی. اما که تاسو بیا آیني چتونه وګوري، حتی هغه ګدایګر چې په کابل کې د کابل ښار د سړکونو باندې ناست دي، هغوی هم خپل ژوند کې د شل کالو ژوند سره پرتله کې زیات تغییر راغلی دی. نور خلاصه کوي، نو زه فکر کوم چې ټول په یو قسم نشي کېدلی. درسته خبره ده، هغه چا چې د ژوند په اقتصادي برخه کې پرمختګونه کړي دي، ممکن هغه یا په خپل بزنس یا مثلا نور تجارتي پیشو باندې مصرف وسیږي، یا په عین زمان کې کېدلی شي په یو بل کې شکه مصرف وسیږي. مثلا ډیرو خلکو چې تعلیمونه نه دي کړي، به تعلیم پاتې شوی دي. زما همزوري زما زده دي جګړې یو نسل په توګه باندې یاد دي. وسنۍ جګړه کې کله چې په 2001 کال کې نړیواله ټولنه، امریکایان یا د امریکا کورنۍ نړیواله ټولنه باندې څنګه تاسو نه زه پاتم صرف نه هم صرف کوم. ما نن زه د پونتون استاد په صفت باندې تاسو ته خبرې کوم. کله معنا باندې چې دا یو غټ تغیر ده. ما د پټګ ویلې د امي زو کړې ماستری نو کړه په زمان کې مې د کار وکړ. زما زه د جنگ د وستنی جنگ د وستنی د رشل کلن بهيري یو نسل یو الگوی مثال تاسو نه. زه فکر کوم چې زیات تغیر راغلی. که زه خوایم چې شل کلن مخکې زما څنګه ممکن قابل د محاسبه نه وسیږي، دا په دې معنی نه ده چې موږ د ټول افغانان په یو ردیف کې په یو سطح کې قرار لرو. دا یو خورا یو چټک پرمختګ موږ وکړو. له بده مرغه چې ترڅنګ مو زیات مشکلات هم درلودل، زیات فرصتونه مو ترلاسه کړل، زیات اپورچونټی مو ترلاسه ورکړې. هغه څه لازم او موږ له بده مرغه چې پرمختګ ونه شو کړی. ولی
ساده سره
شریک کړن بهر سره.
بله موږ تل په خبرونو کې د خلکو غوونه اخیستې دي په ډیرو مواردو کې د پافونسان کې چې کله موږ له خلکو پوښتلې دي چې دوی پافونسان کې د نړیوالو د پوځي حضور په اړه څه فکر کوي. له هرو خی لاسو اتو ویل چې نړیوال ځواکونه باید ووزي. که د نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې حضور دومره بریاوې درلودلې نو آیا پاتې دو سره تاسو موافق ولئ چې باید پاتې شوي وی نور هم؟
یو شزه یادونه وکړم چې زما خبرې په دې معنا تعبیر نه شي چې د خارجي قوتونو حضور په افغانستان کې دا د دې بحث شوی ده چې موږ تللي یو، اما بېله شکه چې نړیوالو ټولنو سره زموږ اتصال د نړیوالو ټولنو سره زموږ د کنیکټ کېدو او زموږ تل کېدو نتیجه ده چې دوی دېستور شوي. یو مسله ده چې د نړیوالو حقوقو له منظره موږ دوه مسایل لرو. یو د خارجي قوتونو یا بیرنی قوتونو د هغوی امنیت کې نقش لوبول دي، یا د امنیت راوستل دي، بل د امنیت ټینګول دي. د ملګرو ملتونو د منشور پر اساس کله چې هغه هیواد له جګړې څخه راوځي یا په جګړه کې ښکېل اوسېږي، انی فوري ډول باندې نړیوال سوله ساتي ځواکونه تر څو هلته په عاجله توګه باندې امنیت تغییر راولي، امنیت راولي، هغه جګړې فضا ختمه کړي، جګړې نه باید هیواد راوسي. اما په عین زمان کې د امنیت څنګهول بیا د هغې خارجي قوتونو کار نه دی، هغه بلکې د هیوادونو او د ملتونو د داخلي قوتونو کار دی. زه په دې باور یم چې د دې قاعدې پر اساس باندې چې په هیڅ صورت خارجي قوتونه یا نړیوال قوتونه یا بیرونی قوتونه په یو هیواد لپاره د دې بحث نشي کېدلی چې امنیت راولي. زه هم موافقم چې امریکا نړیوال قوتونه له افغانستان څخه ووځي، له افغانستان څخه ولاړ شي. هر قوت ګوري د هر قوت د خپل ځواک، هر ځواک، هر پوځ خپل ملت لپاره جوړي.
بله ساده صاحب، بیا به هم راشو دې موضوع ته چې په افغانستان کې د بهرنیو حضور که په هر ډول وي، که ملکي وي که پوځي وي، دا د دې سبب کېږي چې نړیواله ټولنه همغه هیواد ته ډېره توجه وکړي. نړیوال سازمانونه په تېره بیا نړیوال بانک نور د دوی یو څه ډاډ حاصل کېږي چې دلته یو حضور شته د نړیوالې ټولنې. په دې به وروسته خبرې وکړو. اوس چې دغه ځواکونه وځي، آیا نړیواله ټولنه به بیا هم په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي په همغه پخواني ډول که نه؟ خو زموږ یو بل میلمه هم راسره وصل شوی دی. مخکې یادونه وکړه چې سیاسي او رسنۍ فعال عبدالجبار بهیر افغان ته مو بلنه ورکړې، خو ګمانم چې یو څه ستونزې ویلې، نوموړي سره زموږ اړیکه ټینګه نه شوه. پر ځای د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویاند او دغه راز سیاسي فعال غفور احمد جاوید را سره وصل شوی دی. جاوید صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه. زه هم په خپل وخت
نه پوهېږم چې تاسو به مخکې د سعادت صاحب څرګندونې اورېدلې وي که نه وي اورېدلې، خو په هر صورت لنډه دا دی چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو نږدې 40 کلن حضور په دې هېواد کې په ډېرو برخو کې پرمختګونه کړي، یعنې که هغه معنوي دي که فزیکي دي. تاسو چې یو موده هم د افغانستان د دفاع وزارت ویان پاتې شوي وي، تاسو هم موافق یاست چې د نړیوالو ځواکونو حضور په افغانستان کې داسې د پرمختګونو سبب شوی چې پر هغو کیدای شي چې افغانستان ودرېږي او مخته ولاړ شي، یعنی دوام وکړي دغه پرمختګونه؟
په څو برخو وویشم. لومړۍ برخه چې تر ټولو مهمه او اړینه د یو هېواد لپاره ده، دغه د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه دي، وسلوال ځواکونه. تاسو ولیدل چې 40 کاله مخکې موږ هیڅ نه لرل، نن تاسو ډېر ښه وسلوال فوجونه لري، هم د ملي پولیس، هم ملي اردو، هم ملي امنیت. موږ ډېرې لاسته راوړنې لرو. اوس افغانستان د امنیت تامین په بشپړه توګه د دوی په غاړه دی. تر 3 لکو پورې زیات ځواکونه موږ لرو چې مخکې موږ دا هیڅ نه لرل. تقریبا تر 200 بالا پورې الوتکې لرو. دغه لنډو ورځو کې 50 نورې راځي ورته. دا یو بخش دی په نظامي برخه کې. او کله چې تاسو امنیتي او دفاعي ځواکونه ولرئ، تاسو د خپل هېواد سوله او ثبات ولا شي. دویمه مهمه برخه اقتصادي برخه ده. زرګونه کیلومتره سرکونه جوړ شول. زمونږ صادرات چې دي هغه نړیوال مارکیټونو ته لاړل. تاسو وګورئ جلغوزه هغه لاړلو چین ته. د دې ترڅنګ مهم باس زمونږ د نړیوالو سره د اړیکو باس تشریح زیاتو هیوادونو کې زمونږ سفارتونه فعال شو او موږ د یو هیواد او د یو ملت په توګه بیرته په نړۍ کې را څرګند شو. د دې ترڅنګ تاسو وګورئ منتخب رئیس جمهور، منتخب پارلمان، ولایتي شورا، د بیان ازادي، ښځو حقوق. تاسو ولیدل چې موږ د 40 کاله مخکې زر کسان جوني چې مثلا موږ لیسانسونه لرلې، اوس د دې تعداد لسګونو زرو ته رسیږي. تاسو همدا اوس سلګونه پوهنتونونه ګورئ، د دې ترڅنګ زرګونه ښوونځي ګورئ. تاسو همدا اوس په ټول افغانستان کې دی چې دی داسې نجونې ګورئ چې ران شولې. مثلا د دې ترڅنګ مهم بات دا و چې په امریکا او په دې ځایانو کې هغوی زده کړې وکړلې، اوس دغه نجونې راغلي دي د رهبرۍ کچې ته. دا بل بحث دی. ټاکنې لرو، مونږ د خلکو ارادې تمثيل لرو.
بله جاوید صاحب، تاسو یادونه وکړه تقریبا، بله تاسو او سادات صاحب تقریبا په هم نظر یاست. نړیوال ځواکونه د ښارونو لری په لری کلیو باندو کې تقریبا ډیره موده اوسېدل، او هلته یې د امنیت د ټینګښت تر څنګ د پی آر ټي په بڼه د بیا رغونې چارې هم مخته وړلې. هدف دا و چې نړیوال ځواکونه وکولی شي کلیوالو خلکو ته د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي، پلونه پلچکونه جوړ کړي، سردخانې جوړې کړي، د کرنې په برخه کې د اوبو لګولو، د کانالونو، د پلونو او په ډیرو برخو کې. دا د دې لپاره و چې د افغانانو زړونه نړیوال ځواکونه خپل کړي. فکر کوي چې دوی په دغه شل کلن حضور کې وکولی شول چې د کلیوالو خلکو لپاره یو څه وکړي، او د دوی په زړونو کې خپل ځای وساتي که وزي، او یو وخت وایي چې نړیوالو ځواکونو دغه شی له موږ لپاره جوړ کړی. آیا داسې په عمومي تصویر که واخلو داسې یو تصویر رامنځته کېدای شي؟
یاره یو جرات به وکړه، یو وخت لاپي جرات. هغه دا چې متاسفانه یو ځای چې غواړم په هیڅ حالت خوشحاله نه دي. که دوی مثلا ډیموکراتیک نظام راشي منه یې خوښوي، که دوی سره روسیه مرسته وکړي منه یې خوښوي، که دوی سره نور څوک مرسته وکړي منه یې خوښوي. زه فکر کوم موږ باید یو څه مسؤلیتونه خپله ومنو. همدا اوس تاسې ګورئ چې د افغانستان ترکاري دوبۍ اماراتو دې ځایانو ته رسېږي. همدا تاسې ګورئ چې د افغانستان انار چې دي د هغې جوس کاناډا، همدارنګه انګلستان، همدارنګه دغه ته رسېږي امریکا ته. همدا اوس زموږ د جلغوزیو کاروبار له امریکا سره شو، دا خو د کلیوالو لپاره دي، ځکه د هغوی حاصلات دي. زموږ د جلغوزیو قرار دا وګورئ، بل څه وګورئ، دا ټول د همدوی سره دي. یا مثلا په نورو برخو کې وګورئ، کلو ته سړکونه پاخه شو، کل سټورونه جوړ شول، هلته سولر سیسټم دی، هلته انټرنیټ دی. هلته تاسو وګورئ، زه یو مثال درته درکوم. د ننګرهار خوږیانو ولسوال شل کاله مخکې سړک نه درلود، اوس د غره تر بیخه سړک پوخ دی. هلته سل بستریز روغتون دی. یعنی دا هغه څه دي چې او که افغانان دا فکر کوي، که افغانان دا توقع کوي چې موږ دې په یوه ورځ کې اروپا شو، دا هیڅ ممکنه نه ده. موږ په وچه کې راګیر یو هیواد یو، موږ مثلا بنسټونه نه لرل، موږ ظرفیت لرل. تاسو پوهیږئ موږ د کرهنې یو ښه انجینر په هغه وخت کې نه لرلو، اوس ظرفیتونه وروزل شو، کار شو. یعنی که څوک افغانانو کې دا وایي چې نړیوالو دلته مرسته نه ده کړې، زه همدا سوال ورنه کوم چې کابل کې ټول څو ملي بس او نن کابل ښار تر پنځه لکو یا تر څلور لکو پورې یوازې موټرونه په دې کې ګرځېږي، دا د کومه شو؟ افغانانو خو خپله کوم کار نه دی ایستلی. افغانانو حکومت یو شی زه درته وایم چې موږ باید هانست اوسو، موږ باید د نړیوالو په تعاملاتو کې هغه څه اوسو چې نړۍ په موږ باور وکړي، او موږ دغه باور چې دی د خپل کو هغه څه چې نړۍ موږ ته راځي. نو هغې نه وروسته موږ بیا کولی شو چې د خپل هیواد لپاره هم هماغه څه فکر وکړو لکه د نورې نړۍ لپاره چې کوو.
بله مننه جاوید صاحب. ساده صاحب، تاسو هم مخکې یادونه وکړله چې نړیوالو ځواکونو یوه عمده لاسته راوړنه دا ده چې افغان امنیتي ځواکونه یې وروزل، په پښو یې ودرول او ښه سمبال کړل. فکر کوي چې افغانستان داسې ځواک لري چې کولی شي په یوازې سر د وسلوالو طالبانو او نورو ډلو په وړاندې ودرېږي؟
بې له شکه زه فکر کوم چې موږ دې حد ته رسېدلي یو چې بلاخره باید د افغانستان د اوسنۍ ځمکنۍ بشپړتیا، د افغانستان د اوسنۍ اراضۍ د دفاع لپاره باید زموږ ملي امنیتي ځواکونه جوړه دي او جوړه شوي دي. زما معلومات دا دي، څنګه تاسو ته معلومات دی چې 2014 کال نه دې خواته زموږ ملي امنیتي ځواکونه خپله په جنګي حالت کې دي، او تقریبا تر وړم کال یعنی یو کال مخکې 90% عملیات مخته وړل، اوس 0% عملیات مخته وړي. زما باور دا ده چې موږ د دې اوسنۍ فوج په کتو سره، د اوسنۍ امکاناتو په کتو سره، او د یو قوي رهبري په درلودلو سره کولی شو بالاخره دغه د خپل ځمکنۍ بشپړتیا او د خپل اراده څخه دفاع وکاندو. نو زه کوم تشویش نه لرم. دا وطن به وي، په دې وطن کې درسته خبره ده چې موږ مشکلات لرو، ستونزې لرو، د نړۍ استخبارات سره په جګړه کې ښکېل یو، د سیمې استخبارات سره په جګړه کې ښکېل یو. دښمن مو له بده مرغه دومره یو مکار دښمن ده چې زموږ هر پرمختګ ته هغې نشي کولی زموږ پرمختګونه ومني او یا حداقل وی ګوري. نو بنا پر دې باندې زه فکر کوم د دې شته ستونزو سره سره باید مخته ځو او حرکت کوو، زموږ د ځواکونو وړتیا د دې جوګه شوې ده چې بالاخره خپله ځمکه وساتي.
بله جاوید صاحب، تاسو چې یو څه موده د دفاع وزارت ویان وی، ځواکونه فکر کوئ چې هغه څه چې باید لازم وای روزل شوی وي، او که دغه اعلان چې نړیوال ځواکونه وزي دوی لپاره هم ناببره وو؟ په یوه برخه کې ډیر انتقادونه موجود دي، هغه د افغانستان ځواکونو مجهز کېدل چې ډیر ناوخته دغه بهیر پیل کړ. نه پوهیږم چې ولې له مختلفو لورو داسې انتقادونه کېږي چې پر دوی باندې باور نه شوی کېدی چې الوتکاوات جګړه کړي. اوس د لوجستیک په برخه کې افغان ځواکونه د انتقال په برخه کې، د مهماتو په برخه کې تقریبا له غټې ستونزې سره مخامخ دي. موږ چې وینو اکثره پوستو ته دوی نشي رسولی مواد، اکمالات او دا ټول له هوا لارې باید وشي. ولې ونه شول نړیوالو ځواکونو دغه ټکي ته ډیر پام ونه کړ؟ افغان هوایي ځواکونه خونه روزل دغه بهیر ډیر وروسته پیل کړ.
یا ما چې مخکې ویلي وو په دې کې د هغوی اشتباهات وو، ځکه دا بهیر په ټوله کې په څو سره وونه کې پیل شو. متاسفانه کله چې بهیر هم پیل شو، هغه سیمپونه چې باید د امنیتي دفاعي ځواکونو ته په نظر کې نیول شوي وو، هغه سیمپونه هم په نظر کې ونه نیول شول. بل مهم بات دا و چې دغه وو تهدیدونه په نظر کې ونه نیول شول. لومړی د بات دا و چې 1000 امنیتي دفاعي ځواکونه کولی شي دا ستونزه حل کړي. ولې بیا چې موږ وکتل ستونزه ډېره لویه ولې په زمون په خوښه کې زمون ګوندې هیوا دونه پامنيتي دي په هیڅ وکونه ډیر زیات دي. نو دا بیلانس باید ساتل شوی. بل د نشي ټکو او مافیا او کخ د دې په دا بیلانس باید اماده کې نیول شوی. د داعش په وړاندې د نړیوال تورز په وړاندې دې کې ستونزې وي. ولې په تیرو شپږو ورځو کې کله نه چې ولسمشر غنی واک ته ورسېدلو، یو حقیقت دا دی چې امنیت دي په هیڅ وکونه ته پاملرنه زیاته شوه په مانوي لحاظ هم د مورال لحاظ. وس سید چې یو څه وخت پورې بستون دی وینو، او هر هواد به تاسو ستون دی وویني هغه درک یو هغه ته حل لري وباسي. اوس خوشبختانه د ولسمشر د ورستی سفر نه د چامریکا په لارولو هغه د نو الوتکو د ډیرو الوتکو د ورک رسمنه کړي. دا نړیوال ځواکونه وتل یو چانس هم همدا دی چې موږ نور په پوهو دی کو تر څو به نړیوال ځواکونه دلته و موږ منتظر یو. زه فکر کوم دا تاسو موږ آماده وي او آماده دي، ځکه چې هغه وخت چې زه وزارت دفاع کې وم تقریبا 90% پورې عملیات موږ مختورل. په بعض ځایونو کې به دوی مشوره یا لوجستیک او یا هوایي ملاتړ راکولو. ولې اوس خو که دغه 45 بالا الوتکې چې بل ورځ دوی اعلان کړي دوی راورسېږي، زموږ دا ستونزه هم حلېږي. ولې یو بحث ډېر مهم دی، هغه دا چې زه دم تاکید دا کوم چې د امنیتي دفاعي ځواکونو رهبري کې باید ډېرې ګوتې ونه وهل شي او که رهبري سالمه پاتې شي
مننه ساده صاحب. اوس چې دغه وضعیت تاسو وینئ د افغانستان وضعیت ډیر پیچلی، لکه څنګه چې ولسمشر غنی وویل یو حالت رامنځته شوی جنګي حالت. افغانستان قوي پیاوړي ځواک ته اړتیا لري چې وکولی شي دغه ګواښونه چې نن ورځ افغانستان ته متوجه دي شن کړي. د افغانستان دولت اوس له ولس څخه هم د ملاتړ غوښتنه کړې ده. په دې باندې لږ یو لنډه رڼا واچوي. او بل بحث دا دی چې 40 کاله چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې پاتې شول، فکر کوي چې آیا موږ په نظامی او امنیتي برخه کې غربي یا لویدیز د ناتو سیستم خپل کړی شو کنه؟ ځکه چې تر دا پرونه پورې هم په افغانستان کې هماغه روسي د پخواني شوروي اتحاد پوځي سیستم روان دی، هلیکپټر مو هماغه دی، ټول هغه دی. آیا افغانستان بل دې وروسته بیا هم په همدغه غربي یا د ناتو په سیستم پورې تړلی پاتې شي کنه؟
یو خو ستاسو دوه سوال دی. یو سوال دا چې د افغانستان د خلکو اوسنۍ وضعیت چې دوی جګ شوي دي، یو حداقل افغانستان حکومت یا د اوسنۍ رهبري د افغانستان ملت ته باندې کړه چې باید دفاع وکړي. موږ د تاریخ په تیر کې د تاریخ په اوږدو کې وګورو، زموږ جغرافیه ملتونه ساتلې ده، بلکې د دې کې حکومتونه نه، په دې کې نظامونه نه، ولې دغه جغرافیه د افغانستان خلکو ساتلې ده، ملت افغانستان خلکو ساتلې ده، بلاخره د افغانستان خلک د افغانستان ملت ده. نو زه فکر کوم چې اوس بلاخره وخت رسیدلی دی چې موږ د اجنبیانو مقابله کې او د هغه چا مقابله کې چې هغه هدا خل د افغانستان د ملت په جګړه کې، د افغانستان د نظام په جګړه کې، یا د افغانستان د بربادي لپاره جګړه کې د افغانستان خلک لاس په کار کې دي. لومړی ځل نه ده او اخر ځل به هم نه وسیږي. یو مثلا دا مسله تاسو ویل چې په سیستم کې چې غربي سیستم د پاتې کېږي، یا څه نظام د دفاعي دومره مازما هدا چې د افغانستان حکومت یا ربري اوس په هغه هڅه کې ترسو هر حال ممکن لا چې کول شي منګل لپاره موسمیر وسی، منګل لپاره ممید وسیږي هغه باندې لاس کار کیږي. یعنی د جدال وته کورانی ول په انځ زمان کې د وسلو تجهیزات او تیر لنوري وادونو څخه دا به د افغانستان حکومت د خپل جغرافي موقعیت په کتو سره د افغانستان د آب او هوا د اقلیم د کتو سره باید دغه امکانات تلاش وسو چې هغه په افغانستان کې ګټور شي. دا نو ټکنیکی بحث دی. زه فکر کوم چې دوستان په دې باندې بحث کولای شي.
بله مننه جاوید صاحب. نړیوالو کویلی دي چې ځواک ځواکونه باسي خو بیا به هم د افغانستان له دولت او د غراز د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د ملاتړ په برخه کې د تمویل موضوع د چې مخکې ویلې دي چې د میلیارډونو هغه مرستې به د افغان امنیتي ځواکونو سره دوام وکړي. کراشو دې ته چې لری نه آیا فکر کولای شي چې کچېرې د افغانستان وضعیت له خرابېږي، د ښارونو د نیول کېدو ګواښ زیاتېږي، وسلوال طالبان نور هم رامخته کېږي، فکر کوي چې آیا له بهره له لرې به بیا هم امریکا افغانستان کې ښکېله پاتې شي په پوځي برخه کې او په وسلوالو طالبانو به بریدونه وکړي د افغانستان د پوځ په ملاتړ؟
څو شیان، یو دا ده چې ولس خو ذهنن آماده نه دی چې نور طالب په ښار کې یا چېرته ومه. تاسو وروستي بدلونونه ولیدل، ولس په ډېر لوړ مورال او په ډېر قوت سره د افغانستان د امنیت پوځي ځواکونو شاته ولاړ دی او طالب هېڅکله نشي کېدلی چې نور بریالی شي یا ښار ته راننوځي. په شلو کلونو کې هغه ازادي، په شلو کلونو کې هغه امکانات چې ولس ځوانانو ترلاسه کړي، تاسو وګورئ چې ځوانان همدغه پرمختګ غواړي. بل مهم بات دا ده چې هغوی دا مرض دغه کړي ده، افغانستان نه دی او نړیواله ټولنه هم اوس افغانستان نه شي هېرولی. دلته د امریکا او ناټو مهالې ګټې دي، دلته تاسو د چین دیوالته په وروستۍ کتله، دلته مثلا نور مسایل شته سیمه ایز کې امریکا ډېره زیاته دلچسپي لري او امریکا هغه امکانات او هغه ټیکنالوژي لري چې کولی شي په یو ساعت کې له فرض او یا مثلا د بل عربي هیواد نه الوتکې چیږي کې او دلته ټارګېټ وکړي او بیرته لاړ شي. دا څو ورځې کړي مو په فراو دي ځایانو کې، مثلا دوی هغه ځای راځي چې دلته د نشې توکو فابریکې ویشتي او بیرته لیږي. یعنې په دې برخه کې امریکا او ناټو چې کومه ستونزه نه لري، موږ د دوی سره سوپا او نور قراردادونه هم لرو او د دوی هغه خپل ګټې چې دي د دوی نېشنل انټرست دي هغه هم دوی ته دا اجازه ورکوي چې دلته عملیات. نو زه فکر کوم چې او تر ټولو مهم باز دوی ته دا ختمانی چې چیرته دي موږ ته بلک هاک جنگي هلیکاپټر راځي او یو څه موږ دغه بلک هاک انځ جنگي هلیکاپټر دغه چی کی د تعداد نو درته تاسو هم راوځي شته چې الله دا کوم په ځوانانو کې دې فرابري
مننه. له دواړو میلمنو مننه کوو چې په دې بحث کې راسره ګډون وکړل. د سیاسي مسایلو څېړونکی سید خالد سادات او د غراز سیاسي فعال او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال غفور احمد جاوید په دې بحث کې ګډون وکړل. دې بحث البته آباد ډېرو خو موږ یوه برخه راونغړله چې نړیوالو حضور په تیر شلو کلونو کې څه لاسته راوړنې درلودې، بیا هم په دې موضوع کې پاتې کېږو. تر اوسه نړیوال ځواکونه نه دی وتلي. نړیوال ځواکونه به د اګست میاشتې تر 1 پورې له افغانستان ووځي. پر دې به بیا هم بحثونو ته دوام ورکوو. ازادي راډیو اوري هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خپرونې کوو.
وطن 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 دا دلو افغان وطن دا پمنګ ګران وطن
دا پمنګ ګران وطن دا پمنګ ګران وطن
خاور د غیرت زلزلې لري طوفان لري غرونو کې بازان لري وطن ودان وطن دا دلو افغان وطن دا پمنګ ګران وطن
دا پمنګ ګران وطن دا پمنګ ګران وطن
خاور د غیرت زلزلې لري طوفان لري غرونو کې بازان لري سینے دار افغان ولولے لرے بلند لمبے لرے کھیجلا سینے دار افغان ولولے لرے بلند لمبے لرے
بلند لمبے لرے
وطن 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 دا دلو افغان وطن دا پمنگ گران وطن
دا پمنگ گران وطن دا پمنگ گران وطن
خاور د غیرت زلزلے لری طوفان لری غرونو کی بازان لری عورت غیرت زلزلے لرے طوفان لرے غرونو کی بازان لرے چت سر نالا آسمان سر ننگاولا ایمان سر سارے دغرو چت سر نالا آسمان سر ننگاولا ایمان